نیوکه وکړي او د خلکو د حکومت پر ضد باندې راوپاڅي او یو انقلاب رامنځته کړي. چې د فرانسې دغه انقلاب د دغه انقلاب اغېزې نه یوازې په فرانسه کې بلکې د اروپا په زیاترو هېوادونو کې لیدل کېږي. له همدغه امله دغه انقلاب ته لوی انقلاب ویل کېږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې ستاسو ته پام وړ ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې نوي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضري شو، تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. شو وخت ولري، شې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خپل مترلې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست اخر نه شي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د امان الله خان د سفرونو په حق لده. لکه څنګه چې موږ تاسو په لوست کې ویل چې امان الله خان د انګریزانو څخه خپلواکي اخلي، د واک تر رسیدو نو نن ورځ دا چې امان الله خان خپل وکمنې په دوري کې کوم هیوادونو ته څه ډول مسافرتونه کړی و. د نړۍ آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د امان الله خان سفر وکړ او دا سفرونه اته میاشتې وخت ونیوې. په دې وخت کې امان الله خان چې هغه ته د شکلن وو، پاچا د کندهار او چمن د لارې برتنوي هند ته ولاړې او هلته تود هرکلی وسو. امیر امان الله خان مصر ته هم سفر وکړ او د قاهرې شاریانو د هغه د هرکلی وکړ. د مصر سړکونه، علمي او تاریخي ادارې ولیدلې. د مصر څخه بیا وروسته د ایټالیا ته ولاړې او هلته د ایټالیا هوا بازار سره هم خبرې اترې وکړې. امان الله خان بیا په فرانسې کې د لرغونپوهانو او ختیځپوهانو د انجمن سره لیدنه وکړه او یو فرهنګي تړون یې هم لاسلیک کړ. وروسته بیا د المان ته ولاړې. په المان کې بیا د صنایعو خاوندانو د امان الله خان ډېر تود هرکلی وکړ او د هیواد د خپلواکۍ لسمه کلیزه یې هم په المان کې ولمنځله. په المان کې د چکر دی هلته پاتې سو. هلته نو د شپږ میلیونه مارکه د پور په ډول اخلي او هغه بیا د تخنیکی کمپنی د سامان آلاتو په اخیستلو او همدارنګه د جنگی تجهیزاتو په پیرودلو باندې دغه پیسې لګوي. امیر امان الله خان د المان څخه وروسته د انګلستان ته سفر وکړ چې بیا انګلیسیانو هم د امان الله خان تود هرکلی وکړ. امان الله خان د انګلیسیانو علمي مرکزونه ولیدل او دغه ادارو امان الله خان ته د حقوق افتخاري ډاکټري علمي لقب ورکړ چې بیا وروسته د مسکو ته ځي او هلته هم د هغه هیواد پوځي او صنعتي ښوونځي څخه لیدنه وکړه. او امان الله خان د شوروي اتحاد څخه وروسته بیا ترکیه ته سفر کوي. هلته بیا نوموړي ته د مصطفی کمال اتاترک د خوا د ختیځو ولسونو د خپلواکۍ د مشر لقب ورکوي چې امان الله خان د ترکیه څخه بیا ځي ایران ته. او نوموړي دا سفر د دواړو هیوادونو د دوستی د ټینګېدو لامل ګرځي. دا چې د ایران ته ځینو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دوستی نوره هم پسې ټینګېږي. افغانستان ته درته کوم حال باندې امان الله خان دا ویل چې ازموږ هیواد ډيري ارزښناکي شتمنه لري او هغه څه چې هغه د ازموږ هیواد نه لري هغه یوازې په هده چې باید هغه هم ترلاسه کړي. چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریاو د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول ودا چې دی دغه هیوادونو ته ځي. نو د بریاوی ډیر بریاوی لسته راوړي چې دغه د بریاو د جملې څخه یو دادی چې د هیوادونو سره د نور هیوادونو سره شی اړیکې ټینګوي. د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالی هم د بریالي توبونو څخه و. د ترڅنګ د نوي وسلو پیرودنه، د صنایعو د پرمختګ، د لارو چارو برابرول، د ټکنالوژي څخه سم استفاده کول او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډیروالی هم په دې بریالي توبونو کې یادولای شو. راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه وخت ورسېدی. د امیر امان الله خان د مسافرتونو په حق باندې وپوهیدلو، د چې کوم ځای ته سفرونه کوي، د کوم ځایونو او کوم خلکو څخه لیدنه کوي، ورسته دغه سفرونه د ته کوم بریالي توبونه ورکړي. اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول وخت رسېږي. محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپه سالاري دنده درلوده چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده. یعنی کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کېده د انګریزانو سره، په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې وه هغه د محمد نادر خان په لاس کې وه، او انګلیسي پوځونو ته یې هم سخته ماته ورکړه چې د همدې بریا څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ، او د اماني دولت تر نسکرېدو وروسته په هیواد کې ځینې ستونزې پیل شوې. محمد نادر خان چې هغه ښه شهرت درلود، د امان الله خان په نامه یې خلک د واک ته لاسته راوړلو لپاره په ځان باندې راټول کړل، او پکتیا یې هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدله کړه. د بېلابېلو قبیلو او قومونو څخه یې 2000 کسه سره متحد کړل، چې بیا محمد نادر خان په 1990 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ، او کابل یې د مخالفینو څخه وژغوره. محمد نادر خان د هماغه وخت د مخورو کسانو د خپلولو سیاست خپل کړ، یعنی د هڅه کوله یا د سیاست یې کاروي چې ډېر مخور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلی، یا هغه خپل کې چې د دغو مخور خلکو د خپلولو څخه هدف دا و چې د خپل منځي ګډوډي لمنځه وړلو، چې دا یعنی دغه خپل منځي ګډوډي دی د منځه یوسي، چې د نمیاشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر مهال باندې په هیواد کې په سیمه ییز ځواکونو باندې اوښتي و، چې بیا محمد نادر خان د هیواد اداري چارې هم د خپلو اوړونو تر منځ وویشلې، او سردار محمد هاشم خان یې د لومړی وزیر په توګه وټاکه، چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینې تدریجي بدلونونه رامنځته شول، او دغه دورې ځانګړتیاوې د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې. محمد نادر خان د پچاهی په وخت کې د پچاهی وخت چې هغه څلور کاله و، د هیواد امنیتي حالت مخ په شکېدو و، او د مرکزی دولت واک هم په تدریجي توګه پراخ شو. د هیواد په ادارې او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوې چې امانی ګوند د پلویانو ملاتړ ترلاسه شي، چې د دغه شته حالات څخه دی خوښ نه و، او اصلاحاتو هم دوام پیدا کړي، خو لړۍ په پڅه توګه پرمختلله. یعنی دغه کارونه ډېر پڅ و چې د اصلاحات عملی کول. محمد نادر خان بیا په 1993 کال کې د پوهنې د جشن د منځلو پر وخت باندې د نجات د عالی لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومیده دی و وژل سو، چې دا د محمد نادر خان واک ته رسیدل او د واکمنۍ دوره وه. راځو محمد ظاهر شاه پیژنو، چې محمد ظاهر شاه 40 کاله پاچاهي کړې و. دا چې د پاچاهي څړول د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چې هغه 19 کاله عمر درلودي، یعنی تر 19 کلونو د عمر ډیر نه و چې د افغانستان د پاچا په توګه باندې اعلان سو، او د پاچاهي په پیل کې د هیواد ټول چارې چې وي هغه د محمد هاشم خان او د دوړو په لاس کې وي. د صدر محمد هاشم خان د صدارت دورې ترازو. سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاهي کې د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو، او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده چې د اداري سیستم د نوي کولو په هیله د هڅه وکړه چې ملکی جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي. او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معرف ته ډېره پاملرنه وسوه، که څه هم دغه کارونه د څومروالي او ترنګوالي لعمل لپلاو د پام ور نه و، خو بیا هم سره لیدې کولای شو چې هغه دغه خدمتونه ردلې څخه چې د افغانستان د شونې د وزارت په چوکاټ کې د تیب د حقوقو همدارنګه د ادبیاتو د پوهنځیو او ځینې شونځي د بنسټ ایشودو ته اشاره وکړو. د شاه محمود د صدارت دورې ترڅو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله، او د بیا د دیموکراسي د پلار په نامه پیژندل کیږي، او هغه په کورنۍ چارې کې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو پر مرسته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ. چې بیا د شاه محمود د صدارت پر مهال باندې د آزادو ټولټاکنو، یعنی د انتخاب انتخاباتو لاله د انتخاباتو تر سره کېدل د مطبوعات خپلواکي او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونی لازم سیاسي اقدامات شروع سو په دغه دوره کې او په 1923 کال کې انتخابات تر سره سوې چې په پایله کې د خلکو لخوا یو شمیر سیاسي څیرې د هیواد پرلمان ته لار پیدا کړل. ورپسې د محمد داود خان د صدارت دوره وه. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړ زده کړو لرونکو کسان وګمارل په خپل اداره کې. په 1955 کال کې چې 1940 لمریز کار سره سمون لري، تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړیو رول کمزوري سو، او په دې وخت کې د افغانستان په دغه وخت کې افغانستان د نړۍ د خپلواک هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ، او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپلیون هیوادونو ملاتړ وکړ، او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل سو. راځو د ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته. د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1923 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخوانی وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کېدو لپاره لاره هواره کړه، چې د ځان نوماند کې او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای سو، او د ټولنیز او سیاسي اړخه هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته سول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ لپاره لاره هواره سو، او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملی نسو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه یو په بل پسې باندې سره رامنځته سول، چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه تر سره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیایي فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1950 هجری لمریز کال د چونګاش په میاشت کې، چې هغه د 1923 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري، د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکور سو، او پر ځای په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ سو. یعنی په 1950 کال کې شاهي نظام د مینځ ولاړی، د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانون وو، شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا او د هغه د مړینې څخه وروسته د زوی واک ته رسېدي، او د زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک ته رسېدي، چې دا یو شاهي نظام وو. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکور سو، او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت سردار محمد داود خان مشری رامایسته سو. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، موږ د مختلفو واکمنانو په حق معلومات لاسته راوړل. په پای کې مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په حق لوویل، دا چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي، او دغه سفرونه په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته په څه ډول سره وه، او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کومو خلکو سره لیدنې وکړي، په پای کې کومې لاسته راوړنې یا کومې بریاوې د درلودې، پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د 30 کلنې واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، د چې محمد ظاهر شاه څه ډول 30 کاله واکمنی کوي، او د دې ترڅنګ ظاهر شاه په دوره کې کوم صدارتونه ستا، چې دغه له جملې څخه موږ د ډاکټر یوسف د صدارت په حق له معلومات لاسته راوړل، د سردار محمد داود خان د صدارت په حق له وپوهېدو. د دې تر څنګ دا مهم ویل چې په هر د صدارت په هر دوره کې کوم پرمختګونه وسوه، دغه صدارت څه ډول منځته راغلی او وروسته څه ډول پای ته ورسېدی، په دې موضوعاتو باندې موږ وپوهېدو، او دغه موضوعاتو اړوند مهم معلومات هم لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شیبې پورې راسره ملتیا کړې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلی میومنی درنو زده کوونکو، هلی د چروغ او جوړ اوسئ او د صحت جمعې بم پتنوي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرخ لاست وایم. هلی د چنن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخلنی شي بور سره ملتیا وکي او د لوسخه کټه واخلي. نن موږ او تاسو خپل دریم سفر کې پیلو چې په دې سفر کې به موږ او تاسو د مختلفو تمدنونو او کلتورونو په حق له پوهیږو. لومړی به د تمدن درمیست کېدو په څرنګوالي او ځنګړنو پوهیږو. چتر څنګه دا چې ځینې تمدنونه وایي چې دا تمدنونه څه ډول پیلېږي، د هغو تمدنونو سره آشنایي پیدا کوم. مثلا د بین نهرین تمدن، د مصر د تمدن په حق له پوهیږي. تر څنګه د فارس، هند، چین، یونان، روم، د امریکا د تمدنونو اړوند به موږ او تاسو په همدغه فصل کې معلومات لاسته راوړو. نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په حق له ده، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او کومې ځانګړنې لري، یا د تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په حق له پوهیږو. راځو خپل د لوست پیلو د تمدن د رامنځته کېدو څرنګوالي او تر څنګ یې ځانګړنې. خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنا لري، او دغه تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په حق له ده چې د تمدن څه ډول رامنځته کېږي، په دې حق له د مورخونو او ټولنپوهانو نظریې چې دي هغه مختلف دي. یعنی دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رامنځته کېدو په حق له بیلابیل نظریات ورکړي دي. د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی، هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کیږي او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن له منځه ځي او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي. یعنی د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلیږي او بیرته د همغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن له منځه ځي، چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي. انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې کلوای چې د چیلنجونو او خبرګون نظریه د تمدن د رامنځته کېدو لامل دي. یعنی هغه کوم ننګونی یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې خبرګون نظریه، یعنی د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامنځته کیږي، همدغه د تمدن د رامنځته کېدو لامل کیږي. دغه په باور باندې یو په بل پسې ننګونی یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړباسي یا انسانان دې ته هڅوي تر څو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي. په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځته راځي. راځو د لومړني تمدنونو ځانګړنو ته. اول شاری اوشتون یا انقلاب، دا چې کومې ځنګړنې لري لومړنی تمدنونه، اول دلیل یا اول ځنګړنې هغه انقلاب دی. شاری اوشتون یا انقلاب د میلاد څخه تقریبا 3000 کاله د مخه انسانان د شهرونو په جوړولو باندې بریالي سول، او د مالداری څخه د زراعت جلاوالی هم په خپل وار سره د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر کړه. یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاد انسانان د شهرونو په جوړولو باندې شروع وکړه، او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر کړه. شهرونه هم د دینی، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او همدارنګه د سیاسي بدلونونو مرکزونه سوال، او د بشریت په تاریخ کې دا پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یاد شوی دی. یعنی په تاریخ کې دا چې انسانان شهرونه جوړ کړل، دغه پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یادیږي په تاریخ کې. دوهم سیاسي او نظامی جوړښتونه دي. د شاري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته شوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه، او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته شول، چې دا سیاسي او نظامي جوړښت و. یعنی کله چې شاري ژوند پیل شو، په دې وخت کې حکومتونه رامنځته شول، حکومتي ادارې جوړې شولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه. د سیاسي قدرت یا دغه حکومتي ادارو د ساتنې لپاره بیا نظامي ځواکونه رامنځته شول تر څو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي. دریم د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوې ټولنیز جوړښت دی. پاچهان لورپوري روحانيون او همدارنګه سیاسي مشران او پوزیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول. یعنی پاچهان سیاسي مشران پوزیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي، یعنی د ټولنې هغه لوړې طبقه وشمیرل سو. کروندګر صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي، غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي. څلورم هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځانګړي ارزښت درلودي. دا چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دین رامنځته سو، دین تشکیل سو، دا هم خپل خاص او ځانګړي ارزښت درلودي. د توحید د لارې څخه د پخوانی ټولنو د یو شمیر خلکو په اوښتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو، چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواو کاذب رول او اهمیت ته غاړه کېښودل. یعنی د ارباب الانوا هغه کاذب یا دروغجن رول رامنځته سو، او دوی هغه ومانه چې په همدې ډول سره د راسته راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه. راځو د بین النهرین تمدن پیژنو. د تمدنونو په حق لمو وو په هیدلو چې تمدن خپل چې شي دی، ولې رامنځته سوی دی یا تر ولې رامنځته سوی دی او کومې ځانګړنې درلودي. راځو د بین النهرین تمدن ته. هغه سیمه چې هغه د دوو سندونو یعنی د دجلی او د فرات تر منځ پرته ده، دغه سیمه ده بین النهرین په نامه یادیږي. او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته سوی دی، چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلی او فرات شیرازه څنډې ګڼي. یعنی د دجلی او فرات هغه سیمې یا څنډې چې دي، هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلوده. د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی، او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی هغه د تل حسونه په نامه یادیږي، چې 15000 کاله مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی یا یو کلی درلو چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و. خو د خلکو په ډېرې دوه سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډیر سو، نو د دې سره سم د 15000 څخه تر 4000 مخکې تر زیږدیز کاله دغه خلک د بین النهرین ته ولېږدول سو، او هلته د یو نوي تمدن بنسټ کې شو، چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي. راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت ته. دا چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول و، د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده، په خپلواک توګه سره اداره کېدل. دغه دولتونه او مرکزی واکمنۍ نه درلوده. د سومر د پخواني واکمنانو څخه یو هم ایتین و چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلودي، او دغه ټول سومري دولتونه د تر ولکې لاندې و. 2400 کاله مخکې تر میلاد اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه گیلګمیش نومیدی، هغه لمنځ یو ور او واقعیت ترلاسه کوي چې دغه لړۍ لومړنی واکمن بیا سرګون وو، چې هغه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه. او د همدغه عمل د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري، او همدارنګه د بین النهرین لومړنی سترواکي ګڼل کیږي یا لومړنی امپراتور ګڼل کیږي. د دغه لړۍ د دوه پیړیو واکمنۍ څخه ورسته، یعنی دغه لړۍ دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه، او دوه پیړۍ د واکمنۍ څخه ورسته بیا د شمال ختیز د یو قوم لخوا څخه چې هغه کوتي نومیدی، دغه واکمنۍ یا دغه لړۍ د منځه ولاړه. ګوتنیلو بیا یو پیړی واکمنۍ وکړه. یعنی کله چې د دوی واکمنۍ پیل سو، دوی تقریبا یو پیړی بیا خپل واکمنۍ ته دوام ورکړي، او په پایله کې بیا د سومریانو د خوا دغه امپراتوري یا دغه واکمنۍ لمنځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدی سره یو موټی کیږي، سره یو ځای کیږي، او د اور واکمنۍ رامنځته کوي، چې دغه مهال بیا اعلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمنۍ درلوده، او دوی هم تازه د اور واکمنۍ ته غاړه کې شو، او یو ځل بیا خپلواکي ترلاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع شوې. ځینې جګړې وسوې چې په 2001 کال کې بیا د هغو دغه واکمنۍ چې و یا کوم سیاسي ځواک شو، هغه ته د پایتکی کې شو، او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک د منځه ولاړی. د اور د واکمنۍ د منځتلو څخه وروسته بیا په سویلي بین نهرین کې جګړې شروع شوې. کله کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه نو په دې وخت کې په سویلي بین نهرین کې یعنی د بین نهرین په سویل برخه کې جګړې شروع شوې چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته شوه او د دغې واکمنۍ بنسټ کېښودل شو. د دغه هیواد زیاتره برخې هم سره یو ځای شوې، سره یو موټی سولې او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه چې د بابلیانو د لرغوني سترواکي دغه دوره چې ده هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ. یعنې دغه د بابلیانو واکمنۍ درې پیړۍ خپله واکمنۍ ته دوام ورکړه چې د دغې لړۍ یا د دغې امپراتوري نومیالی واکمن چې و هغه حمورابي نومېدی چې دی د بین النهرین یووالي ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي د سترواکي بنسټ دی. یعنی خپل د سترواکي خپل د امپراتوري قلمرو پسې زیاتوي، مختلفې سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې نیسي او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه پسې ډېروي او ډېرې سیمې تر خپل امپراتوري ته حدود لاندې راولي. د دې سربېره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د دې تر څنګ چې د بین النهرین یووالي ټینګوي یا په بین النهرین کې یووالي رامنځته کوي، د دې تر څنګ د سوداګري او کرهنه ته هم ډېره پراختیا ورکوي او په دغه برخه کې ډېر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي، چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هره برخه تر خپل نظر لاندې نیسي. یعنې د انسانانو یا هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته، هغه که د هغو د اوسېدو ژوند و، که د کروندګري برخه وه، که د سوداګري برخه وه، که د مسافرتونو برخه وه، د هرې برخې لپاره به یې قانون درلودي چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل ښار و چې د پخواني نړۍ د سترو او لویو ښارونو څخه شمېرل کېږي. دغه پلازمینه یا دغه ښار دغه هم د بابل ښار د حمورابي مرکز و. وروسته بیا د حمورابي د مړینې څخه، یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ کیږي، د مړینې څخه وروسته بیا په بین النهرین کې بلواوي شروع کیږي چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ سو نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلېږي او په پایله کې بیا د دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي او د اشوریانو حکومت پیلېږي، چې اشوریان هم یو ډېر جنگی قوم و او د اشور په نامه د اشور په شار کې خپل واکمنۍ درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړۍ څخه زیات په بین النهرین کې واکمنۍ وکړه هغه کلدانیان و. یعنی د اشوریانو څخه وروسته کلدانیان رامنځته شو، چې کلدانیانو اخیرنی قوم و چې په بین النهرین کې یو پیړۍ واکمنۍ وکړه. کلدانیان هم د نیوی بابلیانو په نامه یادیږي. یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومېدل، د کلدانیانو تر څنګ د نیوی بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه هغوی خپل پلازمینه د نینوا څخه د بابل ښار ته ولېږدوله او دا هڅه وکړه چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي، د حمورابي قانون هم عملي کړي، خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه سوه. نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل ښار ته راوستي او تر څنګ یې دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي او همدارنګه د حمورابي قانون عملي کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو په هکله پوهیدلو، دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په هکله مورخین او ټولنپوهان څه نظر لري، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او څه ډول له منځه ځي. د دې تر څنګ د مصر د تمدن په هکله هم پوهیدلو، چې د بین النهرین تمدن په هکله هم پوهیدلو، چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلېږي، په کومه سیمه کې دغه تمدن رامنځته کېږي، او د دغه تمدن په هکله مو هم لازم معلومات لسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
لل 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 تماشي